کې پرمختګ کړی خو داسې نه و او دوی په دې خبره پوهېدل. ورځپاڼې لیکلي د محرمو اسنادو نسخه یې لاسته ورغلې چې ښیي لوړ پوړي امریکایي چارواکي نه دي توانېدلې د افغانستان 18 کلنې جګړې ته نی ووایي. په راپور کې راغلی چې دغو چارواکو هیله بخښونکې څرګندونې درلودې خو پوهېدل چې خبرې یې ناسمې دي او داسې شواهد و چې ښیي دا جګړه نسي ګټل کېدای خو دوی دا اسناد پټول. واشنګټن پوسټ د امریکا په پوځ کې له سلګونو کسانو سره تر خبرو وروسته او لاسته ورغلو اسنادو له مخې لیکلي د امریکا د ولسمشرانو د نظامي مشرانو او ډیپلوماټانو په خبرو کې تناقض و، ځکه هغوی هڅه کوله امریکایانو ته ډاډ ورکړي چې له کلونو تیرېدو سره دوی په افغانستان کې پرمختګونه کړي او دا جګړه د دوام ارزښت لري. خو ورځپاڼې د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا ځانګړي سرپلټونکي جان سوپکو له قوله لیکلي چې وایي امریکایانو ته په تکراري توګه درواغ ویل سوي. اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 9 میلیونه کوچنیان ښوونځیو ته ځي. د دې هیواد په ځینو برخو کې ښځې اساسي حقونه لري، د بیان او رسنیو ازادي له لویو لاسته راوړنو بلل کېږي او د تیرو کلونو په پرتله د کار په برخه کې هم زمینه برابره سوې ده. د واشنګټن پوسټ په راپور کې په دې مورد څه نه دي ویل سوي. ورځپاڼې دا کړی چې په امریکا کې د اطلاعاتو د ازادي د قانون پر اساس تر 3 کلنې مبارزې وروسته توانېدلې چې دا اوږد راپور خپور کړي. د سپینې ماڼۍ او پنټاګون چارواکو تر اوسه د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي چې د واشنګټن پوسټ ورځپاڼې په راپور کې راغلي. جاپاني خبرونې اساهي شیمبون په افغانستان کې د وژل سوي جاپاني ډاکټر تیتسو ناکامورا په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د تیتسو ناکامورا مړی د دوشنبې په ورځ د ښار ته ولېږل سو. ګڼ جاپانیان او په کیوشو سیمه کې اوسېدونکي افغانان هم د درناوي ته ورغلي وو. مقاله لیکي له افغانانو سره شعارونه وو: ته زموږ اتل یې، موږ وبخښه چې ته مو ونه ساتلی سوای. درو اویا کلن ناکامورا په افغانستان کې بشری مرستندوی وو او د تیرې چهارشنبې په ورځ له خپلو 5 افغان همکارانو سره په جلال آباد ښار کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې ووژل سو. د ناکامورا لور او میرمن د جمعې په ورځ کابل ته ولاړې چې د ده مړی جاپان ته انتقال کړي. جاپان ټایمز ورځپاڼې هم دې موضوع ته کتنه کړې ده. په مقاله کې د ننګرهار د ځایي چارواکو له قوله راغلي چې یو کال مخکې یې پر ناکامورا د احتمالي حملې معلومات ترلاسه کړي وو او له هغه وروسته یې ناکامورا ته 4 ساعتونکي ورکړل. جاپان ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې په ننګرهار ولایت کې د طالبانو او داعش جګړه مارانو په ګډون د دولت وسلوال مخالفین حضور لري. د دې ولایت د والي شاه محمود میاخیل له قوله لیکل سوي چې وایي داسې شواهد شته چې ښایي پر ناکامورا حمله له افغانستانه د باندې تراهې سوې وه، خو ویې ویل په دې اړه د نورو تحقیقاتو اړتیا ده.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي خبرونو ترڅنګ د اروخاد ریاست تسنیم د دویم کلین په پار د هغه هنر ته کتنه کړي.
د خپل قد بصوري کین مودم شم، د خپل قد بصوري کین مودم شم.
په هنر جاج کې له طاهر زلان سره د عوامو او خواصو په شاعري غږیږو.
هغه یو شاعر بیانوي هغه د پاره ژبه عامیانه کې د شعر ترکیبونه ساده
پزرپانه کې به لنډه کیسه سبا واوري.
د برج شاته څو تنه بې کوره اور کسان په یو کونج کې غونج منځ ناست وو.
او په ورېښمین خیال کې به یو ډکلمه شوی نظم واوري: د غلستاینو غندنه نه کوم، مشکلات نه وایم، د کونډې مور لوپټن نه انځروم، د یتیم سیری گریوان نه وړاندې کوم.
آزادي رادیویی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د خپل قد په سیوري کېنم او د مشم، په تسنیم نشتا د ونو احسانونه. نن د پښتو ژبې د یو خوږ ژبې او جلا سبک لرونکي شاعر اروخاد ریاست تسنیم د مړینې دویم کال پوره شو. هغه نه یوازې دا چې د نظم په برخه کې کار کړی، بلکې نثر یې هم لیکلی دی. یاس تسنیم د پښتو نوی شاعری په ډګر کې هغه نوم دی چې شاعری به تر ډیره ژوندې وي. په دې ورسیو کې داروخاد شعری کلیات هم چاپ شوی دی. د رادیو مجلې نننۍ ګڼه د اروخاد ریاض تسنیم روح ته ډالۍ کو او په پیل کې له مرسلین ارسلات څخه د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
په سرپل ولایت کې د دوو تاریخي آبدو مرمت او د بیا رغونې کار پیل شو. په سرپل ښار کې د امام صاحب کلان او د عیدګاه جومات د اطلاعات او فرهنګ وزارت له پراختیایي بودیجې څخه د نږدې 1500,000 افغانیو په لګښت مرمت او بیا رغول کیږي. د دغو آبدو د بیا رغونې کار په ولایتي شورا کې د خلکو د استازي محمد آصف صادقي، عالمانو، قومي مشرانو، د اطلاعات او فرهنګ وزارت د استول شوي هیئت، د یو شمیر امنیتي مسؤلینو او رسنیو په حضور کې پیل شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت استازي انجینر میر اقا د دغو پروژو د کیفیت په ټینګار سره ویل چې ساختماني شرکت باید دغه پروژې مسلکي او فني کسانو ته ورکړي چې دغه آبدي د لرغونتیا په ساتنې سره مرمت او بیا ورغول شي. د سرپل ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر احمد حقجو ویل چې اوس په دغه ولایت کې 24 تاریخي آبدي ثبت شوي دي چې د امنیتي چیلنجونو په شتون او د کافي بودجې په نشټوالي سره د اطلاعات او فرهنګ وزارت نه دی بریالی شوی چې دغه ټولې آبدي ترمیم او بیا ورغوي. د هنر جشن او د هنر د لوړو ژورو هنري تحلیلي سیمینار جوړیږي. پورستی او سلو کلونو کې د هنر جشن او د هنر د لوړو ژورو هنري تحلیلي سیمینار د خطر سره کولو کمیسون ناشته د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین پوهن محمد رسول باوري په مشرۍ جوړه شو. د ناستې په پیل کې پوهان باوري په لنډو خبرو کې د کمیسون د موظفو کمیټو رئیسانو ته دنده وسپارله چې دغه هنري او تحلیلي جشن د ترسره کولو لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي. د باوري په خبره چې په نږدې راتلونکي کې به د هنر جشن او د هنر د لوړو ژورو هنري تحلیلي سیمینار جوړ کړي چې ګڼ هنرمندان، لیکوالان او د هنر څېړونکي به پکې برخه واخلي. څه د پاسه 1600 ټوکه کتابونه اما کتابتون ته ورکړل شول. لیکوالې او شاعرې نفیسې خوشنصیب غزنفر له خپل 20 آثارو څخه 1655 ټوکه کتابونه اما کتابتون ته ورکړل. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د عامه کتابتون رئیس حمید الله شهرانی وویل دغه کتابونه د نفیسې خوشنصیب غزنفر آثار دي چې یو وشتي ادبي او فرهنګي، اولسي د ماشومانو ادبیات او څلور عنوانه نوري شعر او ادبیات دي. د عامه کتابتون د رئیس د څرګندونو لمخې د دغو کتابونو د ورکولو مخه د عامه کتابتون بډاینه ده. لدی مخکې هم نفیسې خوشنصیب غزنفر عامه کتابتون ته 2 ټوکه کتابونه ورکړي وو.
اروخات ریاست تسنیم د خپل ځانګړي شاعرانه نبوخ پر بنسټ په لرو او برو پښتنو کې ځای پیدا کړي. د مجلې په لومړۍ برخه کې مې د اروخات ریاست تسنیم هنر ته کتنه کړي. ډیر خوشاله یم چې ریاض تسنیم په هنر د هغه مرګ وروسته لیکم. کاش دا موکیمات مخ کې په لاس راغلی وي چې دغه د هنر په جوهر می دغه په ژوند لیکل کړه وي او هغه ته مې د لیک ور سپارلې وي. پر حال کې ریاض تسنیم پاړه خبرې کوم نو ذهن ته مې ګڼې نور خبرې راځي. کله وایم چې د تسنیم د شعر پر جمالی او جلالی خو بحث وکړم، بیا وایم نه د په شاعرانه تعالی بحث وکړم، خو بیا می ذهن ته راشي چې نه د خو له الفاظو سره د یو هنرمند استاد په توګه ماهرانه لوبي کړي. راز په دغه برخه یو غږیږه، خو چې هر څومره فکر کوم نو د اروخات د شاعرۍ ګڼې خواوې رانه پاتې کیږي. د ریاست تسنیم شاعري او لیکوالي کوم لوستي وي نو ګڼ اړخونه لري. هغه د شعري نبوغ د لوړې پوړې شاعر، لیکوال او نقادو د خپل زړه خبرې په دومره ماهرانه او هنرمندانه انداز د شعر په جامه وړاندې کړي چې ډیر پکې ځان لیدل شي او له فکرې متاثر شوي دي. تسنیم په خوا هم لوسته او دا د یو ځل بیا مې ژور ولوست. هغه د نوي پښتو شاعري په ګلبن کې یو استاد شاعر ګڼل شو. د دې یو داسي هنرمند په توګه لې یو لفظ سره لوبي کوي چې له هرې خوا یې خص سنجوي. د لفظ جوړښت، آهنګ، معناوي او وزن تلي بیا تراشي او دیوي ملغلري په توګه پر خپل ځای استعمالوي. اروخات د هر شعر په یوې یوې کلمې پوره سوچ او غور کړي. د الفاظو په کارونه کې د الفاظو کلی زخوا په پام کې نیولې، او یو ډیره غیر موزونه کلمه هم په داسې کې کارولې چې مکمل جوړښت وسره موزون شوی او شعري ترکیب یې لاخ کولای کړی دی. هغه د شعر داخلي او خارجي موسیقي ته هم پام کوي، او همدا لامل دی چې د تسنیم شاعري د انسان پر حواسو خوږه لګي او شاعري د ځانګړي خوګلته برخمنه کړې ده. موسیقي د اهنګونو له یو ځانګړي امتزاج او اختلاط سره په موزون ډول جوړیږي، او دا جوړیدنه د شاعر په هنر او ذکاوت پورې اړه لري. واړم د لا روښانتیا په مخه د روښات څو بیتونه ووایم. پریزاده زړه مې چویلې استرابه، پریزاده زړه مې چویلې استرابه، کوم جادو به تا را پورته کړي له خوابه. پریزاده یو تپوس مې پر زړه لیک دی، اخلم سا کرا تیریږم لازابه. پریزاده که زه دا واری ویده شم، هیڅ یو شور به میرا ویخ نکړي له خوابه. په شعر کې داخلي موسیقي د هم مخرجو یا نږدې مخرجو د غږونو له محسوس تکرار څخه پیدا کیږي، او د تسنیم په شاعرۍ کې دا خبره تر ډیره جوته ښکاري، لکه مای چې د مخکو بیتون یادونه وکړه. د پښتو نظم ځانګړنه ده چې خج به منظم تکرارېږي، او له همدغه منظم تکرار به آهنګ رامنځته کیږي. اکثره وخت زموږ د یو شمیر شاعرانو په نظمي شعرونو خج منظم تکرار شوی وي، خو د موسیقي ستونزه پکې وي. دا ډول شعرونه که موږ هر څومره ولولو په وزن او آهنګ کې فرق نه وي، مګر لوستونکي ستونزه حس کولای شي، خو دا ستونزه د موسیقي وي. د دا ډول بیتونو لوست ستونزمن وي، او یا د ژر یادېدو نه وي. د منظم او غښتلي آهنګ د رامنځته کېدا لپاره اړینه ده چې پر خجونو څپو یو ډول خج تکرار شي. که چیرې په یو بیت کې پر درېمې، شپږمې او نهمې څپې خج راشي، نو غښتلي او کامیاب موسیقي هغه ده چې که درېمه څپه غښتلي خجنه وه، نو شپږمه او نهمه هم باید غښتلي خجنه راشي، او که چیرې درېمه څپه کمزوري او لنډه خجنه وه، نو په ترتیب به یې دا نورې هم همداسې راځي، چې دا د هنرمند د هنر او شاعرانه قوت ښکارندوی کوي. او تسنیم په دغه برخه کې پوره استاد شاعر و. د قوی شعریت سربیره د هغه په شاعرۍ کې د بیتونو د الفاظو ترمنځ یو ځانګړی آهنګي تړون موجود دی، او همدا ده چې په خپلې شاعرۍ کې د شعر او موسیقۍ ترمنځ یو داسې تړون رامنځته کړی چې ګڼ شاعران یې هنر ته ګوته په غاښ دي. علم د الفاظو له لومړنۍ معنا څخه کار اخلي، او هنر بیا د کلماتو لومړنۍ، دویمې او درېمې معنا پسې ګرځي، او د معنا سربیره د کلمو آهنګ، وزن، د لوستو خوګلت او داسې نورو سره کار لري. نو شعر هغه هنر دی چې د انسان په ښکلایي ذوق اغیز کیندي، او کله چې دا هنر څومره پیاوړی وي، په هماغه اندازه د لوستونکي او اوریدونکي احساسات په شور راولي او د خوند اخیستنې خواته بیایي. نو تسنیم کله وی خو په خپل شعر کې لوړ تخیل، فکر او عاطفي ته پام کړي، لبل خوای د کلماتو جوړښتي او مانوي ښکلا ته هم پام کړي، او دای د بریالي شاعرۍ غوره بیلګه ګڼلې شو. لبل خوا راغلم او بیا په بل وتم، دا چې لخپل کفن څو څو زلو وتم. دیونو بوټو راته هر لار راو خودله، زه په تپوس تپوس لدی ځنګل وتم. زه چې په شونډو ګرځېدم هیڅ پروا مې نه وه، زه هله ورک شوم چې د زړه له تله وتم. اروخت شعر بهرنی موسیقي ته هم ځانګړی پام کړی، او همدا ده چې د خپل شعر لوستي نور ته آسان کړی، او په چپیس خجی سیستم کې د خج پر بنسټ د نظم آهنګ ریدم داسې برابر کړی چې لحن یې د ځانګړو مورفولوژیکي او زماني وقفو څخه برخمن کړی، او هر کس یې په اسانۍ سره لوستی شي. تسنیم که څه هم زیات زده کړې نه وې کړې، خو د یو لوستي شاعر په توګه یې خپل لوړ فکر، شاعرانه مزاج او د شعر پوخواله ښودلی. هیله ده نه وي چې د غوره داخلي او خارجي موسیقۍ ځانګړی ارزښت دی چې په وینا کې د تخیل او احساس پارونې یو ځانګړی اغیز پیدا کوي، او تسنیم دغه ټکي ته په شعوري ډول پام کړی. څه ساده باده لفظونه معنی اخیز شول، ستا له شونډو راپرېوتې غونچې خاندي. اروخات تسنیم د نویو قافیو، ردیفونو او شعري ترکیبونو په جوړولو کې یو میړنی شاعر و، او دا کلمات یې په ډېرې استادۍ استعمال کړي دي. اوس هم زموږ د ځوان کول یو شمېر شاعران د تسنیم په قافیو، ردیفونو او شعري ترکیبونو شخوند وهي. غواړم زه د بیلګې په ډول څو شعرونه وایم. ځان لوهم لار پیرا، چاته شمې سهار پیرا، یا ژوند زموږ حوصله ده په دې خاوره، مرګ دې هر سا او شپه ده په دې خاوره، یا چې کله چپ وي او رسۍ د دار خبرې کوي، نو داسې وخت کې لیونی د کار خبرې کوي، یا پلويشتو صفقونو د خپل ځان نه پونه اخلي یارانو سره فکر دی د خپل قامتونو او یا یخ شپې د دسمبر واوري بادونه زړونه ریږي که د شګو قمرونه د خپل قط په سیوري کې نه مو دم شم په تسنیم نشته د ونو احسانونه د تسنیم د شیر ژبه دومره ساده کلیواله او روانه ده چې هر څوک پکې د خپل لهجې کلمات لیدل شي شیری ترکیبونه استعاروي کلمات او داسې نورې دومره خوندور جوړ کړي چې ګونګوالی له منځه وړی دی دا هڅه کړې چې د شیر ژبه له ډیرو درنو نادرو او سختو کلماتو وساتي او په دغه چاره کې بریالی شوی هم دی یعنی یو لوستونکی دې ته نب مجبوروي چې د تسنیم د شعر په یوې کلمې پسې قاموس ولټوي د پلوی لاس خپله شاعري سخته کړې نه ده او داسې هم نه دي کړي چې تش الفاظ وکاروي د معاصر شعر د ټولو غوښتنو په پام کې نیولو سره د شعریت توکي په ساده رنګینو او تراشلو الفاظو کې په ډیر هنرمندانه شکل کارولي او ځینې شعرونه یې کثیر المعنوي یا څو معنی لرونکي ځانګړنه هم لري هغه په خوشحال یو مین پښتون شاعر وو ګواکې دی هم د خوشحال پر ریالستیک شخصیت مین شوی وي ځکه ده هم په خپل لیکي سپینې خبرې کړي او په عام ژوند کې هم یو ریالیست او سپینګوی انسان تسنیم کوښښ کړی چې د خوشحال طریقې پسندي وپالي د هغه انتقادي فکر په خپل ځان کې پیاوړی کړي او د خوشحال د قلم رنگ واخلي بس دا یو حقیقت پاتې د عشق لاره محترمه د خوشحال برکت غواړه د تسنیم د لاس قلمه او یا خاوري په خوشحال نولای خپختون ولي کوي تسنیم یو ښه خوشحال پو او دا ځکه چې دی پر خوشحال ډیر مینه او د هغه د دیوان بیت بیت یې په یاد یاد کړو او خوشحال یې د استناد وړ شخصیت په هر ځای کې یاد کړی هو د پام ژوند کې هر چاته تن نه دی ښه په ډیری سختې غریبۍ کې لا هم چاته لاس نه دی نیولی او همداسې په هنري ډګر کې هم په روان زمان کې د یو ځانګړي فکر او سبت څښتن په دغه برخه کې هم ځان چاته کم نه دی راوستی او دا خو یې ښایي له خوشحاله اخیستی وي ځکه خو یې د شعري ټولګي نوم دی دا کوم رنګ مې کشید کړی له هغه نه په شعر کې د رحمان بابا سره مینه هم ښکاره شوې ده کله یوې خوا دی پر رحمان د هغه د شعر او تصوف له برکته مینو له بله خوا رحمان او تسنیم دواړه مومندان وو نو ځکه خو وایي یو رحمان په سړبن کې شاعري کړه یو تسنیم په کراچۍ کې غزل خوان وو هغه رحمان د ټولنیز ژوند جوړک دی وخه لارخون کې په توګه هم یاد کړي او هغه ته ګڼ شیرونه نظرانه کړي هم دي څه کوي رحمان ملنګ بس عزیز خانی کوي یا زیان مولیده خو بیا مو هم د عاشقي کوله خلکو پیسې ګټلې موګه شاعري کوله هغه رحمان د معشوقو په نوکری ژوند دی او تسنیمه موګه د سرکارم نوکری کوله کدار وخت تسنیم د نصر په حواله غیګونو د هغه بیډ نمبر 28م کچيري ولولو نو پوي بشو چې هغه ک په نظم کې لوی لاس لار نو د نصر ژبه هم د نظم لژبي کمزوري نه و دای په بیډ نمبر 28م کې دومره پوخ او خوګ نصر لیکي چې لوستونکي یو شی به هم د میته نه پریږدي د ترکیبونو عبارات او جملو اوډون په داسې استادانه انداز کوي چې په لوستي لوستونکي نسړی کیږي په خپل دغه هنري نثر کې یو ډول منځمهاله تلوسه ورګډوي او څومره چې بیډ نمبر 28م لولي او پای ته رسیږي ستاسو د زړه درزا به زیاتیږي او هر شی به د یوې سختې پیښې درامسته کې د امکان ویني په پای کې ویل شم چې ریاض تسنیم د روان دور دی و ځانګړي سبت څښتن شاعر لیکوال او کم پیژندل شوی شخصیت دی دا ځکه چې هغه شهرت طلب نه بلکې د پښتو ژبې یو حقیر فقیر انسان او شاعر نو ځکه خوای شور دی خل خاموشی خودوم را هم نه چې د خپل زړګي هم وانوري غګونه یا مرګ په دومره ګمنامۍ کې هم خوند نه کړي نتیجه خو د عشق صنعت په کار ده
خش پی دسمبر 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 یا خش پی دسمبر واوری بادونا یا خش پی دسمبر واوری بادونا زونری جی کد شګو کمرونه زړه نری جی کده شګو کمرو یخش پید دسمبر 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 یخش پید دسمبر واوری بادو سړو نری جی کد شګو کمرو سړو نری جی کد شګو کمرو یخش پید دسمبر 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 دپلی چومد چای خی سرون 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 مبا وجنی هم تخپل محبتو وجنی ہم دخبل محبتون زڑو نری جی کد شگو کمرون یخش پید دسمبر 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 چاپ سے لمحے لا سنم روڑی دپ 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 چاپ سے ارمان کوی کورونا دپ چاپ سے ارمان کوی کورونا سڑو نری جی کد شگو کمرو یخش پید دسمبر 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 دخپل قد پسوری کی نمو دماشم دخپل قد پسوری کی نمو دماشم سوری کی نمو دماشم دخپل قد سوری کی نمو دماشم بتسنیم نشتد ونو احسانون بتسنیم نشتد ونو احسانون نری جی کد شگو کمرون سڑو نری جی کد شگو کمرون یخش پید دسمبر واوری بادون یخش پید دسمبر واوری بادون سنری جی کد شگو کمرون سنری جی کد
د ټولنیز ژوند ځواک په ګڼو خواو شاعری او هنر اغیز لري. ځینې شاعری د خواصو لپاره شوی وي او ځینې بیا د عوامو لپاره وي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له لیکوال او کره کتونکي طاهر ځلان سره د عوامو او خواصو په شاعری خبرې کوو.
هنر جاج
ځلان صاحب ډیر مننه کور ودان چې بیا مو خپل قیمتي وخت مو تراکه. پوښتنه هم دا کوم چې په کله کې موږ د شاعرۍ بحث کوو، ځینې هغه شاعري چې هغه پنځول شوی وي هغه د عوامو دپاره وي، د هر چا په خوله کې وي، ځینې بیا داسې وي چې هغه د خاصې طبقې خلکو دپاره وي. ستاسې خپله برداشت دغه د عوامو یا د عامې شاعرۍ نه چې د ټولنې د اکثریت دپاره لیکل شوی وي او هغه شاعري چې د خواصو لپاره لیکل شوی وي، هغه برداشت مو تر څه دی؟
په حقیقت کې دغه دواړه ډوله شاعری چې دا د انساني عواطفو اظهار دی. ځینې وخت هغه احساسات، عواطف او تمایلات چې ډیر برسیرن وي هغه یو شاعر بیانوي، هغه د پاره ژبه عامیانه کې د شعر ترکیبونه ساده ای، ډیر سمبولیک ژبه نه، تصویرونه هم ډیر نه لري، بلکې په ساده ژبه باندې اظهار کړی او ډیر عامیانه مسایل وي. یعنی هغه مسایل چې هغه هر سړی ورسره مخی، عموما د ولسی شاعرۍ یا د عامیانه شاعرۍ خصوصیت دغه وی چې ما مخکې ویلې. تاسې مثلا د رحمان بابا مثال په دې برخه کې راخستلی شئ چې رحمان بابا په شاعرۍ کې تاسې وګورئ ټول هغه اکثریت هغه موضوعات دي چې هغه عام ژوند کې هر دویم سړی ورسره مخ دی. هغه که عرفانی مسایل دي، هغه که ټولنیز دي، هغه که اخلاقی مسایل دي، خو یو داسې مسایل دي چې هغه عام دي په ټولنه کې او د ټولو یو ډول احساس دی د هغې په وړاندې. نو دغه رقم شاعری بیا عامیانه شي. زما د دې خبرې مطلب دا نه دی چې ګینې د رحمان بابا ټوله شاعری عامیانه ده، ولې ډیره برخه چې دا هغه عامیانه ده، هغه احساسات او عواطف دي چې د عامو خلکو دي. بل لوري که د خاصو یا د خواصو شاعری بیا موږ وګورو، په حدې کې هم لکه څنګه چې دغه دا ډول شاعر له نورو شاعرانو منفرد او یو ځانګړی وي، د شعر رنگ، د شعر بوی او د شعر هغه جوړښت هم ځانګړی وي، که استعاری راوړي، که تشبیهات راوړي، داسې وي چې ډیر په د پورې تړاو لري عام ژوند کې یا په عمومي توګه هغه ډول د شعر ژبه یا د مسایلو سره هغه ډول چلند یا له هغې دیده کتنه په هغې رنګ نه وي. نو دلته بیا دا شاعر د عوامو له کچې جدا کیږي د خواصو کچې ته. دا عموما هغه خصوصیتونه یا ځانګړتیاوې دي چې موږ په د عوام او د خاصو خواصو شاعری بیلولی شو.
خو پوښتنه کوم، تاسې خپله خبره بشپړه کړئ، زه بیا پوښتنه کوم،
ولې د دې تر شا ځینې نور عوامل هم شته؟ بالخصوص کله چې موږ د شعر اروایي څېړنه کوو، اروایي جاج اخلو، په هغه مهال کې بیا دا واضح کیږي چې ولې یو شاعر د خواصو شاعر دی، ولې یو شاعر د عوامو دی، یا ولې ژبه چې دا هر سړی پرې پوهیږي. عموما دا شعر یا ژبه چې دا د خیال سره منځته راځي، د تخیل سره یا د تفکر سره منځته راځي. خو په شعر کې تخیل ډیر قوي وي او ډیر برخه لري، دا ځان سره خپله ژبه راوړي. اوس یو شاعر څومره کړي دي چې هغه خپل خیال ته د ژبې یو داسې ظرافت ورکړي چې هغه خلکو ته په ډیره اسانه یا په لومړي لوست مفهوم یې رایه کړي.
اوس ما پوښتنه دلته دا ده، په د عوامو شاعري کې چیرته موږ ګورو چې هغه چې عوامو ته شوي یا د ټولنې اکثریت قشر په هغه پوه شي؟ ستاسې د خبرو په دوام تاسې ویلي چې استعارات او تشبیهات او تصویرونه او هغه تخیلي جوړښتونه پکې کم وي نسبتا خواصو ته. خکله چې دغه سیزن په کم شي آیا هنریت هم د دې سره چټیږي کنه هنریت په خپل ځپات کې
لکه ما مخکې ویلې هنریت دغه ټول د خو به هغه وخت معنا پیدا کوي چې ارزخ باندې بدل شي او یو هنری تو کې هغه وخت په ارزخ بدلیږي کله چې هغه د عوامو په ځل کې ځای پیدا کی یعنی هغه تر دې کچ شي چې د هر چا په ژبه باندې په داسې د پدې معنا نه چې ګوندی ټول شاعری د هغه لدی هنری تو کو نه بربندې ولی واقعیتونه هم پکې ډیر ښکارا بیان شوی د رحمان بابا د ډیر هنری شاعری چې یعنی ډیر زیات هنری د کوم شاعری د هغه مقدار ډیر کم دی چې یعنی هنریت په ډیر زیات غالبی او هغه سازی هغه د کلاسیکیت کمالونه هغه چې پکې
ډیر پکې د تفکر خو زیات د تخیل پکې
یو څه د کمرنګ شوی دی وجه هم دا چې کله د عوامو په باندې عوام د پاره شاعری کوي عوامي احساسات خیالات او همدا ډول عواطف هغه انځور کوي نو ښکار خبره ده چې بیا به هغه هنري چې د خپل یو ډول ایجادي هغه به یو څه بیا کم رنګي مثلا د اخلاقیاتو خبرې کوي چې د چا په مخ کې ازغي مکرا
او کوه مکرا د بل سره کلا
دا څه خبرې کوي د دنیا او د عقوبت خبرې کوي چې د دنیا د هغه د پاره تحفه دا
خدا د دنیا
چې توخه د دوبا نو په دغه سه مسایلو کې هغه هنر یو څه کم شي ځکه دا واقعیتونه دي دا د سیستم دي چې مخکې له مخکې په عامه ځانو کې دی زیل لري
خا زما پوښتنه دلته دا ده چې د ټولنې عامه روان او د عوامو شاعری یا د خواصو شاعری یعنی د ټولنې د امر روان سره د څومره اړیکې لري آیا هغه شاعری چې هغه د خواصو د پاره ویل شوی د امر روان ځان سره پورته کول شي کنه او ک د عوامو لپاره وین خو طبيعي ده چې په خپل ځای پات کیږي
د شاعرانو یو مسولیت دا وی او منصب دا دی چې هغه د ټولنې ذوق باید را پورته کی ټیسیلیټ په دې برخه کې ډېر ښه نظریات لري هغه وایي چې کوم شاعری په یو وخت ډیر مینوال ولري وې تاسو په دې خبره پوه شئ چې هغه کوم نوی څه ټولنې ته نه ورکي بلکې اماغه مسایل بیانای چې د ټولنې په ذهن کې هغه ځای لري تاسو نو ووم ګوري په تاریخ کې چې کوم شاعر نوی شاعری کړی دا د هغه ځای په خپل وخت کې غوم را پاغي اندازې نه دی وجه دا ده چې هغه څه د خلکو په ذهن او ذوق کې نشته نو ځکه دا غي دور د خلکو د پاره هغه د ډیر پاملرنې وړ وړ نه ګرځي ولې انده کې به ګرځي نو یو مسولیت د شاعر هم دا وي چې هغه باید د لوستونکو ذهن نیت او ذوق هغه لوپالی لوړی کی هغه شاعران چې امیانه شاعری کوي یا د عوامو د پاره شاعری کوي نو هغه زیاتره بیا د سې چې نوې ذوق نو ورکه دا ذوق هم د سې دا چې دا وده کوي په یو حال باید پاتې شي روزل کیږي نو د عوامي شاعران اکثر که تاسو وګورئ په ماغه وخت کې ډیر زیات مشهوري ولی به څو خروسته چې هغه نه پاتې کیږي او ولته هم دغه چې اغه نوی څه د نوی بل زمانه د پاره نه لري بیا اغه لوستون کې چې په روسته زمانه کې راځي هغه حتمان نور چا روزلی دا غوی د ذوق پالنه کړی هغه د پاره نوی مواد دغه کړی نو بیا د دې شاعر زې یو بل نسی
دغه شاعری کوم یو ډیر ژوندۍ پاتې کې دی شاید عوامو د پاره کده خواص پاره کوم یعنی ژوندۍ څومره وګد کوم یو ډیر
زه فکر کوم ډیر د شاعری د پاتې کې دلو کمنګ دا یوازې د خواص لپاره معیار و بولو فکر کوم دا معیار نه ځکه خواص هم شاید ډیره محدوده حلقه شي ډیر شاعران مونږ لرو چې هغه ایدیالوژیک اثر پنځوي هغه یو ځانګړي مفکوره لري دا هغه په اساس یو ځانګړي دید لري نو هغه په نور خلکو کې نه شاید څو خروسته هغه ایدیالوژي یا د هغه لاري خلک هغه نه نو بیا دا هغه شعری ځین ونه لري فکر کوم چې د ډیر د پدی باندې پدی پور تړاو لري چې په یو شاعرۍ کې د ژوندۍ پاتې کېدو څومره چانس دی، یو شاعری څومره چانس دی لري، څومره نخې نخانې پدی کې دي. موږ ډیر ولس شاعران لرو اوس هم ژوندۍ دي، ډیر وخت په تیر شو ژوندۍ پدی معنا چې یعنی اوس هم خلکو کې غزه لري. مینه تاسو مثال د ملنګ جان شو، علی حیدر جوشی شو، نور ډیر زیات شاعران دي په دې چې هغه ولسی عامیانه شاعری کړی ده، بلې وخت په تیر شو خو دا هغه شاعری لا هم شته، ځکه دا غي په شاعری کې زنی داسې توکي شته چې هغه د وخت په تیرېدو سره ځان ژوندې ساتي. ډیر موږ د خواص شاعران ولیدل چې وخت ډیر خو ولې وس د هغه پاڼم څوک نه اړي.
ډیر مننه ژوندې اوس. نن یو ځل بیا د زرپاڼې یو نوې پاڼه راړو. په نننۍ زرپاڼه کې به د ژوندانه د یو نوي سبا په اړه کیسه وکړو. زموږ همکار فریبا ظاهر د ښاغلي اجمل پسرلي لنډه کیسه سبا وړاندې کوي.
شیشه پښپا کې للی ری د شار څراغونه داسې برښېدل لکه په هدیره کې لګیدلې شمې. یوا شمال پوکړې د بلې رڼا غځولې. دې شار ته تیر ژمی هم راغلی وم. هغه مهال چې لسروي سکو سوم نوې ماښام وو، نوې واور ورېده. دا سر په لار کې واورې سار کړم. ورونو نه مې پلاستین کړل چې څنګه ښکته سم بس سیده په هوټل ته ځان رسوم. سبا ته به دمه جوړوم. اډه هماغه اډه ده، مخامخ د سات زوړ برج لاندې کافی شاپ، شي لاسته د سګریټو دکان. دا یو کال داسې راته وایست لکه پرون، لکه همدا شیبه، خو تیر کال دی ژوندی و، سبا یې جنازه ده. د برج شاته څو تنه بې کوره اوره کسان په یوه کونج کې غونج منج ناست وو. تیر ژمی هم دلته خلک وو. دوی لا ژوندي دي؟ سړونه دي وژلې؟ له برج سره په غځېدلې سړک کې تیر ځل د هغه رستورانت مخې ته امبولانس ولاړ و چې ما به پکښې ډوډۍ خوړه. پولیس کښته پورته کېدل، بیا یې په سبا د رستورانت بند سو. رستورانت اوس څراغان و، ورننوتم. اوبه مې وغوښتې. تا خو ویل چې سیخ به هوټل ته ځم. یو نجلۍ اوبه راوړې، ستړې ښکارېده. چې خوله مې غونډولی چې د پروسو ښکال د پیښې پوښتنه وکړم، دا رئیس سو. بل سل چې راغله د ډوډۍ فرمایش مې ورکړ، دستی راته شا کړه. د ده څېره مې تر سترګو سترګو کېده چې تیر ژمی پراګ ته د بیرته تګ په وخت کې مې د موټر له شیشې لاس ورته پورته کړ. ده لږ چې له بهره له تورې شیشې نه لیدم، زنګ یې راته واهه چې په خدای مې وسپاري. نجلۍ د ډوډۍ بشقاب راته کېښود، دا بل مېز ته تېره سوه. کله چې مې د ډوډۍ پیسې ورکولې، ومې پوښتله، تیر کال دلته په دې رستورانت کې څه خبره وه؟ پولیس راغلي وو؟ نجلۍ شونډې بوڅې کړې، نه پوهېږم، خبره نه وه که یې نه راته ویل، که یې حوصله نه وه. له ډوډۍ وروسته کوڅه تشه سوې وه. د واورې دانې بې ژغو ژغه کښېناستې، اوبه کېدې. د هوټل کوټې ته چې ورننوتم، لکه ساعت چې یو کال په شا څرخېدلی وي. شاوخوا تک سپین دیوالونه، تور بخونه پرده، سپین روجایی، سپین بالشت، ارخته د لرګیو الماری. په همداسې کوټه کې تیر ځل هم وم، خو تیره پلا مې کوټه لکه چې په اووم پوړ کې وه، دا پلا په دریم کې. الماری مې پرانیسته، خالي وه. د لرګي بوی یې ورکاژلم چې منځ ته یې ورسم. پر تخت مې ځان واچوه. پروسږ کال مې هم زړه کېده چې دې الماری ته ننوځم، د ماشومانو په څیر پټ سم. خو له چا؟
شاعري د بیلابیلو محسوسو او غیر محسوسو حالاتو زیږنده ده. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو آزاد نظم او د کرن خان د سندرې یوه برخه اورو. زده یو خړکلی بیوسه شاعر، بس یو قلم او یو مینه لرم، هرڅ کې مینه ګورم، د یو چا مخ باندې دا ټول دنیا ځان ترنګینه ګورم. هو د یوې مینې بندیوان شاعر یم، د یوې داسې مینې چې پای وچ صحرا غوندې بې پایلې پروت دی، کله یې وستایمه او کله یې ښه وغندم. وطن ته نه ګورمه، حالات هم نه څېړمه، وژنې نه غندمه، فساد هم نه یادوم، په غربت څه نه لیکم، د پاچاهانو قصیدې نه لیکم، د غل ستاینه او غندنه نه کوم، مشکلات نه وایمه، د کونډې مور لوپټه نه انځوروم، د یتیم څیرې ګریوان نه وړاندې کوم، د ښار بېوسه سوالګر څه کوم، د ښار بېوسه سوالګر څه کوم، یوازې زه یم او بېوسه مینه. کله غزل ولیکم پکې د مات زړګي کیسه وکړمه، کله ټپه ولیکم پکې د زړه تارونه وچیړمه، او کله د نظم په تار د ارماني زړګي ارمان غواړم. د زړګي غوټي هم ور وتړمه، د یو چا مینه ډیره وستایمه، په درنو کاڼو هم وتلمه، له هر څه پاک یې کړم، په فای وستایمه، جفای لرې کړمه، خو هیڅوک غږ نه کوي، خو هیڅوک غږ نه کوي، نه څوک واه واه وکړي او نه محبوب وستایي. خو چې مې کله د بې کیفه مینې سپین حقیقت وایم، د خپل وران او بربادی مینې شیر کی کیسه وکړمه، ډیر راته واه واه وکړي. د شابسی پیغام راولیږي چې شیر دل درد ډک دی، سوز گداز لري، آهنگ لري، پیغام لري، هر لفظ یې زړه باندې چکونه کوي، سړی له ځانه سره تیر ته بوزي، د مینانو د زړه غږ دی پکې، د مات زړګي کیسه دې څومره ظرافت کې کړې، محبوبه شابس څومره خیلی کې، محبوبه شابس څومره خیلی کې، شعر خو همداسې وي چې ته یې لیکې، واه یو ځل بیا ووایا. دا نو څه شعر، څه شاعري شوه، دا څه نظم، څه ټپه او ارمان، چې د نظمونو په تار د خپلې وران او بربادی مینې کیسه کوم، او دوی واه واه کوي، دوی لیونی دي او که زه لیونی، دوی لیونی دي او که زه لیونی، چې بربادۍ باندې واه واه کوي، راته چکچکی وهي او شابسۍ راکوي. خو بس له ډېره سوچه، خو پس له ډېره سوچه ما فیصله وکړله، ښه مې ترخه وکړله، چې بس شاعرۍ نه توبه، هسې خوارۍ نه توبه، نور ترې رخصت اخلمه، د سوال یارۍ نه توبه.
زه خپله د هغه تهذیب د لارو کوڅو ستړې، زما د وجود وینا پتر جوګه شم د خپل ستر کو تور کړه د دې غرونو په دغو ګړنګونو کې مې خور کړه.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.